طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای، خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یای او د ومې دورې د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر یای. درنو زده کوونکو راځي تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. د لومړنۍ عمرستو د کتاب په 14مه صفحه کې په تیر درس لنډ تکرار کوم، له هغه وروسته نوی درس ته ځو. په 14مه صفحه کې درنوز د کوونکو موږ بیړانای ناروغ او د هغه سره اے بی سی ڈی ای مرسته دغه را پیل کړی دی. اومو یل چې بیړانای ناروغ هغه ناروغ دی چې له ګواښ یعنی خطر سره مخ وي او ورته په عاجلو یا بیړنیو پیښو کې زیان رسیدلی وي. دا مو ټول ویلې دي. ګورئ، بیړنی ناروغ یا عاجل ناروغ، موږ ګورئ د عاجلو ناروغانو وارډونه لرو یا واټ لرو چې عاجل ناروغان پکې بستر کیږي. نو اوس موږ څنګه عاجل ناروغان پیژندلی شو یا بیړنی ناروغ؟ بیړنی ناروغ هغه ناروغ ته ویل کیږي چې له ګواښ سره مخ وي او ورته په بیړنیو یا عاجلو پیښو کې زیان رسیدلی وي. که چیرې د عاجل ناروغ سره مخ شوئ، نو په لاندې دریو مرحلو کې ورسره لومړنۍ مرستې کیږي. په دې پوه شوئ تاسې، لومړنۍ کتنه کوو، دوهمي کتنه کوو، وروستۍ درملنه. لومړنۍ کتنه دا بانه چې اوله سروې کوو یا کتنه کوو، دوهمي کتنه کې بیا سیکنډري سروې نور موضوعات له ځانه سره لري، نورې کړنې له ځانه سره لري، او بل وروستۍ درملنه یا ډیفینیټیو مینجمنت دی. په لومړنۍ کتنه کې موږ څه ترسره کوو؟ موږ وویل چې په لومړنۍ کتنه کې د اے بی سی ڈی ای په نوم دغه کارونه ترسره کوو، دغه کړنې ترسره کوو. د بیلابیل عملی دي اے بی سی ڈی ای. د دې له ډلې مو اے آیروې وښود. اے معنا آیروې، مخفف توری دی. فرضاً یو نفر عبدالله نومیږي یا قاسم نومیږي، د کیو توری مخفف توری دی. یا علی نومیږي، د اے توری لیکي، مخفف اے دی علی. نو دلته د اے بی سی ڈی ای کړنې د مخفف توری دی، اے د آیروې لپاره راغلی دی. هوایی لارې ته وایي. هوایی لارې دا موږ څنګه کوو؟ ناروغ ګورو چې تنفسي ستونزې خو نه لري. که تنفسي ستونزې لري، یعنی د ساه په اخیستو کې مشکل لري، نو د ناروغ ورمیک شاته کش کوو، زنه یې پورته نیسو او په خوله کې د آیروې په نوم الا ورته ږدو تر څو ژبه یې قات نه شي او تنفس لارې بند نه شي. د خولې افرازات، اضافي د خولې افرازات، وینې، کانګې او نور بهرني شیان راباسو، یا د سکشن په نوم ماشین په واسطه د ناروغ تنفسي لار پکوو. په دې پوهیږي، اسانه تشریح لري. آیوروید ځکه پکې ږدو، ځینې ناروغان ډېر سخت په عاجلو حالاتو کې وي، دوی تنفس نشي اخیستای، یعنی کیدای شي د خولې په وازولو یا خلاصولو کې ستونزه ولري، یا یې پوزه بنده وي. د پوزې سوري خو ډېر تنګ وي، ځینې وخت دا بندیږي په عاجلو حالاتو کې. نو د دې لپاره باید یو پایپ وي. ګورئ، پایپ یا د ایروی ځنګړی ټیوب چې پلاستیکی پایپ غوندې دی دا بیا داسې وي چې په مینځ کې یو اوږد سوری لري لکه پایپ نو په دې سوری کې خپله هوا سږو ته دننه کیدلی شي یعنی ناروغ له دې ستونزې مونږ خلاصولی شو چې خوله یې بند وي تنفس نشي اخیستی کله چې دغه پایپ کې کیږدی خوله به یې وازه شي او د هوا د داخلیدو لپاره په دې پایپ کې دننه سوری دی په دې سوری کې به هوا سږو ته داخلیږي ښه په آیوروی باندې پوه شوی بریتنګ هم پیژنو راځئ 15 صفې ته دلته په سرو ټکو سره یا په سرو لغتونو سره یوه یادونه لیکل شوې ده هدف یې دا دی چې که چیرې تاسې شکمن یی چې امکان دې ولري چې ناروغ د غاړې په برخه کې کسرونه ولري نو تکلیف ورته مه ورکوئ یا ورته مزاحمت مه کوئ ساری ای خو دې خو ورته مه وړئ ډیر ثابت یې وساتئ تر څو د غاړې په برخه کې سپاینل کارډ یا شوکی نخا هغه پرې نشي یا غوڅه نشي بل بی بریتنګ پیژنو یا تنفس که چیرې ناروغ د تنفس په اخیستو کې ستونزه لري نو ناروغ ته په عاجل ډول خوله په خوله تنفس ورکول کیږي او یا که مصنوعي تنفس و نو مصنوعي تنفس ورکوو مصنوعي تنفس دغسې وي چې یو ځانګړی ماسک وي هغه د ناروغ په خوله او پوزه تړل کیږي هغه ماسک یا ځانګړی جوړښت د اکسیجن له ډبې سره یا د اکسیجن له ټانکۍ سره تړلی وي ښه راځئ ګرانو زده کوونکو 15 صفحه کې نوی درس پیلو سی سرکولیشن یا دوران ګورئ د ای بی سی ډي کړنو له ډلې څخه سی پیژنو سی سرکولیشن ته وایي یا دوران ته وایي سی سرکولیشن سرکولیشن دوران ته د وینې دوران دغه د زړه او رګونو په واسطه جوړیږي یعنی د زړه او د رګونو په واسطه چې کوم دوران جوړیږي پاکه وینه یا اکسیجن لرونکې وینه پمپ کیږي دا په بدن کې دوران کوي د وریدونو په واسطه د ناپاکه وینه بیرته زړه ته راوړل کیږي دا یو دوران شو ځینې وخت په دې دوران کې وینه کمیږي چې کله وینه کمه شي نو دا معنی چې فشار هم کمیږي کله چې فشار کم شو نو یو شخص مړ کیدلی شي که چیرې ډیر فشار کمیږي نو دماغو ته هم وینه کمیږي او له امله یې بېلابېلې ستونزې رامنځته کیږي نو سی سرکولیشن پیژنو یا دوران د ناروغ د نبز یا پلس ګورو ګورئ د ناروغ نبز ګورو یا پلس پلس تاسې د دې مړوند په برخه کې هم معلومولی شئ د غاړې په برخه کې هم معلومولی شئ که پلس کمزوری وي موږ پوهیږو چې ناروغ وینه ضایع کړې ده او په دوران کې وینه کمه ده که پلس کمزور و ورو ورو جټکی وه ډیر ورو سست و نو موږ پوهیږو چې ناروغ وینه ضایع کړې ده او په دوران کې وینه نشته لیکل شوی دی نو په دې وخت کې ناروغ ته تازه وینه ورکو خو ګروپونو ته یې باید پام وشي او بل لور ته که وینه پیدا نه کړو نو ناروغ ته سیرومونه هم ورکولی شو ګورئ په دې وخت کې ناروغ ته موږ تازه وینه ورکو له بل کس نه خو که وینه پیدا نه کړو بیا موږ کولی شو سیرومونه هم ورکړو تر څو دوران یې ډک شي ښه نور لیکل شوي لکه نارمل سلاین رینګر لکتیت چې د دې په واسطه موږ د وینې دوران ډک ساتلی شو نارمل سلاین او رینګر لکتیت دا د سیرومونو ډولونه دي نو دا موږ ناروغانو ته ورکولی شو لیکل شوي دي که د وینې دوران کم شي نو د زړه پمپ ودرېږي او یو شخص مړ کیږي خو په یاد ولرئ عاجلو ناروغانو ته هیڅ کله اوبه جوسونه یا نور مایات د خولې له لارې مه ورکوئ ځکه شاید په تنفسي لارو لاړ شي چې له امله یې جدي ستونزې رامنځته کیږي یا کیدای شي ناروغ مړ شي ګورئ څو مهمې نکتې وې زی خلاصا کوما نور ساده متن لیکل شو دا مو کتابونو نه دای کاپی کړای دا مو خپل نصر سره لیکلای دی او تاسو لپاره ډیر د اسانۍ وړ دی چې زده کړئ یوازې لمخې چې وای مفهوم تری اخیسته شي یوازې مفهوم تری واخلئ ګورئ دریمه کړنه سرکولیشن دی دوران ګورو د وینې دوران د دې لپاره چې د وینې دوران وپیژنو چې ډک دی که تش دی د موږ په رګونو کې معلومو په رګ باندې فشار راوړو هغه پلس ته یې ګورو د ډاکټر په صفت د طبي کارمن په صفت هغه باید د روغ کس د پلس او د ناروغ کس د پلس ترمنځ فرق وکړی شي د روغ کس پلس هغه زورور وي ښه جټکا لري ډک وي معنی دا چې وینه پکې ډیره ښه ډکه مخکې ځي خو د ناروغ کس یا د هغه کس چې وینه پکې کمه وي د هغې په رګونو کې دغه وینه چې کومه جټکه خوري کومه څپه لري د زړه د ضربان په واسطه چې کومه جټکه تولیدیږي هغه ډیره سسته راځي ورو ورو راځي علت یې همدا دی چې وینه کمه ده په دوران کې وینه کمه ده یو کس ټکر کړی دی زیاته وینه بهیدنه یې ورکړې ده نو کله چې زیاته وینه بهیدنه ورکوي نو حتمن دغه ستونزه رامنځته شوې ده چې دوران خالی شوی دی ښه ګورئ کله چې دوران خالی شو تاسې پوه شو چې دوران خالی دی نو موږ ورته وینه ګورو چې کوم ګروپ وینه لري لومړی د ناروغ ګورو فرض ناروغ بی مثبت ګروپ وینه لري بیا د دې کس لپاره د بی مثبت ګروپ اعلان کوو چې یو کس بی مثبت ګروپ وینې ته اړتیا لري هغه ورته ورکوو که چیرې وینه پیدا نه شوه عاجل ډول ورته بیلابیل سیرومونه ورکولی شي لکه نارمل سالاین رینګر لاکټیټ او داسې نور تر څو د وینې دوران یې ډک شي او بله مهمه دا چې په عاجلو حالاتو کې ناروغانو ته هیڅکله د خولې له لارې مایعات شیدې د نور شیان دا مه ورکوئ خوراک ورته مه ورکوئ درمل ورته مه ورکوئ یو نفر سخت اکسیډنټ کړی دی د دردونه احساس کوي تاسو ورته د درد ګولۍ د خولې لارې مه ورکوئ ګورئ ځکه شاید هغه د دې توان ونه لري چې تنفسي لار د کوچنۍ ژبکۍ په واسطه بند کړي او درمل د معدې ته تیر شي شاید په تنفسي لار باندې درمل تیر شي یا اوبه یا نور مایعات تیر شي چې له امله یې جدي ستونزې رامنځته کیدلی شي د دوی سږي هغه خرابیدلی شي د اوبو ډکیدلی شي د مایاتو ډکیدلی شي بالاخره مرګ رامنځته کیدلی شي دا ټوله خلاصه د دې پاراګراف یا د دې موضوع یا د سرکولیشن د موضوع همدا ده نو سرکولیشن هم عاجل ناروغ ته ګورو چې د وینې دوران خو یې تش شوی نه دی هدف دا دی چې فشار یې هم ورته کتلی شو که د وینې فشار یې ګوري که چیرې فشار ډیر ټیټ و فرض موږ وایو چې لوړ فشار 160 وي که چیرې هغه په سلو کې و 150 کې و 95 کې و 90 کې و نو موږ وایو چې دا کس د دې فشار ډیر ښکته شوی دی نو کله چې فشار ښکته شو دا په دې معنی چې په دوران کې وینه کمه ده نو موږ ورته مایعات ورکوو وینه ورته ورکوو دا دریمه کړنه ده څلورم قدم کې ډی ډیسابیلیټي پیژنو یا نتوانی ډیسابیلیټي نتوانی ته وایي اوس د نتوانۍ مفهوم زده کړی چې نتوانی څه شي ته وایي لیکل شوی دی په دې مرحله کې ناروغ شعوري حالت ګورو ګورئ په دې مرحله کې د ناروغ شعوري حالت ګورو شعوري ګورو یعنی موږ یې شعوري حالت ارزوو چې په کوم حالت کې دی او جی سی ایس یا ګلاسګو کوم اسکور څخه ګټه اخیستل کیږي ګوره متن کې لیکل شوی او جی سی ایس یا ګلاسګو کوم اسکور څخه ګټه اخیستل کیږي جی سی ایس ګورو په لنډ ډول جی سی ایس د ډیر مشهور دی د ناروغ جی سی ایس کتل کیږي لیکل شوی دی جی سی ایس د مالجوي طب پوهنځي په لوړو صنفونو کې ویل کیږي موږ پکې د ناروغ خبرې د سترګو حرکات د لسونو او پښو حرکات او داسې نور څارو او نتیجه یې اخلو چې ناروغ خو ډېر زیانمن نه دی. په جی سی ایس کې د آی ریسپانس یعنی د سترګو حرکات، د ژبې حرکات یعنی خبرې کولی شي یا نه، او د لسونو او پښو حرکات دا کتل کیږي. په بېلابېلو حالاتونو کې دا کتل کیږي. بیا موږ قضاوت کوو چې دغه ناروغ جدي دی یا ډېر عاجل نه دی. د ګلاسکو کوما سکور د کتلو لپاره یو جدول تاسو ته درکړل شوی، شپږویشتمه صفحه کې راځي، دغه ګورئ. په دې کې لیکل شوی دی ګلاسکو کوما سکیل یا سکور، ځینې کتابونو کې سکیل ورته لیکي، ځینې کې ورته سکور لیکي. جی سی ایس دغه ټیبل ما دلته راخیستی دی، خو درته دومره وایم چې که مزده کړ ښه ده، که مزده نه کړ هېڅ ذره تشویش مه کوئ. دا بیا په راتلونکي کې یو یو تاسو ته تشریحي راوړم او ښه مو ورباندې پوهوم. اوس سر دې وخت یوازې دغه جدول باندې چې لږ څه نه څه پوه شئ همدومره کفایت کوي. جی سی ایس کې مونږ درې کارونه کوو. بیسټ آی ریسپانس ګورې چپ طرف ته لیکل شوی دی په د سور ټیبل کې، بیسټ آی ریسپانس لیکل شوی دی. موږ د سترګو حرکات ګورو او بیا د ناروغ لپاره نمرې ورکوو. فرزن آیس اوپننګ سپانټانیسلی، سترګې په آزاد ډول په عادي ډول هغې کس خلاصې وي. نو دې ته څلور نمرې ورکوو. ناروغ ته بیا موږ نمرې ورکوو، بیا نمرې سره جمع کوو، هغې ته په کتو بیا موږ پرېکړه کوو چې ناروغ څو نمرې اخلي. که دومره نمرې اخیستې وي ناروغ، نو په کوم حالت کې دی؟ که چیرې سترګې په عادي ډول خلاصې وي، حرکتونه ورته ورکولی شي، یو څو ګوتاک ته رادننه شي، هغه ګوري، نو موږ څلور نمرې ورکوو، ځکه څلور شماره چپ طرف ته ورته لیکل شوې ده. درېیمه شماره ګوري ده، درې نمرې دي، آی اوپننګ ټو سپیچ، یعنې خبرې چې کله ورته کوي نو سترګې درته خلاصې کړي. فرضاً ته ورته وایي چې احمده څنګه یې، هغه سترګې خلاصې کړي تا وګوري، نو درې نمرې به ورته ورکوي. بیا لاندې راځئ، لیکل شوي دي آی اوپننګ اینڈ ریسپانس ټو پین. آی اوپننګ سترګې خلاصوي، اینڈ ریسپانس ټو پین د درد په مقابل کې. نو بیا به دوه نمرې ورکې. ګورئ ناروغ په بستر باندې پروت دی، ته ورته غږ کوې سترګې نه خلاصوي، خو راځي هغه چیچې، هغې ته درد رسوي، د هغې پوستکی یې نیسې. نو په دې حالاتو کې که یو کس یا یو ناروغ سترګې خلاصې کړي، نو موږ بیا دوه نمرې ورکوو. ګورې په غږ سره سترګې نه خلاصوي، خو کله چې ورته درد رسوو، نو بیا موږ دوه نمرې ورکوو. او که چیرې بیخي سترګې نه خلاصوي، لاندې لیکل شوي نو آی اوپننګ، نو یوه نمره ورته ورکوو. یو ناروغ راوړل شو، بستر باندې پروت دی، کټ باندې پروت دی، ته ورته خبرې کوې بیا هم سترګې نه خلاصوي، نو دې کس ته بیا یوه نمره ورکول کیږي. بیا به بل پړاو ته راشي، منځنی قطار ګورئ، بیسټ وربل ریسپانس یعنی د خبرو هغه عکس العمل یې ګورو. پنځه نمرې هغه وخت ورکوو چې کله په عادي ډول تاسو سره خبرې کوي، هیڅ کومه ستونزه نه لري. څلور نمرې هغه وخت ورکوو چې کله کنفیوزډ وي، ګنګس وي، ته ورسره خبرې کوې، دی کله وارې ګنګس شي په موضوع کې، خبرې په سم ډول نشي ځوابولی، پوښتنې په سم ډول نشي ځوابولی، ګنګس کیږي په خبرو کې. یا ته یوه پوښتنه ورنو کې چې ته د څو کالونو یې، هغه پخوا پوهېدو چې د پنځه ویشتو کالو دی، خو همه اوس ګنګس کیږي، فکر کوي چې نه پوهېږم چې څو کالونو یم. نو دا په دې معنی چې څه نه څه ستونزه لري، په اکسیډنټ کې یا په نورو پیښو کې ورته زیان رسیدلی دی. خو څلور نمرې ورکوو. د درې شماره لیکل شوې ده، ان اپروپریټ ورډز، معنی دا چې مناسب کلمې نه استفاده کوي. نو بیا درې نمرې ورکوو. خبرې کوي خو مناسب نه دي. فرضاً ته ورسره خبرې کوې، ته ورته وایې چې احمده تاسې ښه یې، یا درد خو نه لرې، هغه وایي زه په هوا یم. ګورئ تا د درد پوښتنه کړې، هغه بل چیرته ولاړ. یا ته ورته وایې چې احمده کوم ځای دې درد کوي، هغه وایي زه منډې وهم. ګورئ جملې یا خبر کوي خو اما مفهوم سم نه دی، مناسب جواب نه دی، غیر مناسب جواب دی. نو بیا درې نمرې ورکو او دوه نمرې کله ورکو، کله چې انکمپریهنسیبل ساؤنډس لري، داسې غږ کوي چې هغه بیا مفهوم موږ ته نشي رکولی. ته چې ورته وایي چې څنګه یې، هغه وایي چې ګورې یوازې آواز کوي خو ته پرې نه پوهېږې. ته ورته وایي چې کوم ځای د درد کوي، هغه یوازې آواز کوي خو ته یې په مفهوم باندې نه پوهېږې چې څه وایي. نو موږ دوه نمرې ورکوو او یوه نمره هغه وخت ورکوو چې ته ورته هر کار کوې، هغه هیڅ خبره نشي کولی، نه غږ ایستلی شي، یعنی بیخي هیڅ خبرې نشي کولی، نه خوله وزه کولی شي، نه ژبې ته حرکات ورکولی شي. نو موږ بیا یوه نمره ورکوو. وروستي قطار کې ښي طرف ته بیسټ موټر ریسپانس ګورې، په جدول باندې غږېږم. بیسټ موټر ریسپانس دا د حرکت حالت دی چې موږ حرکت ورته ګورو. شپږ نمرې هغه وخت ورکوو چې خبرې مانی، او بیس کمانډس امر مانی، چې ورته وایي چې لاس پورته کړه، لاس پورته کوي، چې ورته ووایي چې لاس موټی کړه، لاس موټی کوي. نو دا سم دی، یعنی دا ناروغ کومه ستونزه نه لري. شپږ نمرې ورته ورکوو. پنځه نمرې هغه وخت ورته ورکوو چې تاسې ورته ووایي چې ماته درد وښایا، هغه د لاس ګوته راوړي، هغه ساحه باندې ږدي چې په دې ځای کې درد لري، فرضاً د ګیډې په برخه کې درد لري، نو هغه درد باندې درته لاس ږدي. نو بیا پنځه نمرې ورکوو، یعنی دومره حرکات کولی شي چې د یوه لاس په واسطه درته درد درښایي. نو پنځه نمرې ورکوو. څلور نمرې هغه وخت ورکوو چې وید ډراس فرام پین، د درد نه هغه ځان درنه ټولوي، فرضاً ته یې چیچې په لاس باندې، هغه لاس درنه ټولوي. نو بیا موږ څلور نمرې ورکوو. ګورئ پورته حالت، یعنی کچیرې شپږ نمرې موږ هغه وخت ورکوو چې عادي خبرې کوي، کچیرې عادي خبرې نه کوي نو موږ شپږ نمرې نه ورکوو. او کچیرې تاسو ته د درد ځای په لاس نشي ښودلی نو موږ بیا پنځه نمرې هم نه ورکوو، دې حالت نه مرځو. بیا موږ ورته درد ورسوو کچیرې ځان درنه ټولولو، خو څلور نمرې ورکوو. که ځان یې نشو ټولولی نو څلور نمرې هم نه ورکوو. دریم ګورئ فلیکشن ان ریسپانس ټو پین، کچیرې ته ورته درد ورکوې هغه فلیکشن کوي، فرضاً لاس هغه کت کوي درنه، پښه درنه ټولوي. دا تقریبا د ویدډراس سره ورته حالت دی، نږدې حالت دی، خو په ویدډراس کې ډیر زورور ځان درنه ټولوي، یعنی دا کیک درته وایي چې ما، یعنی دا کار ما کوم، ما مې چیچا. خو په فلیکشن کې هغه نور په هیڅ نه پوهیږي، خو یوازې هغه لاس درنه پلیکس کوي، فلیکشن ټولولو ته وایي. دوهم ایکسټینشن ټو پین، ایکسټینشن یا ایکسټینشن ټو پین لاس اوږدول یا د پښې اوږدولو ته وایي. که چیرې ته درد ورکوې هغه نور هم دغه پښې در نږدې کوي یا لاس درته اوږدوي، یعنی په خپل لاسو او پښو اختیار نه لري. او یوه نمره هغه وخت ورکوو چې هیڅ حرکات نشي کولی. نو اوس د دریو واړو کاتارونو نمرې سره جمع کوو چې څو نمرې اخیستې دي. فرضاً که یوه نمرې ټول نه اخیستې وه درې نمرې، نو دا شخص مړ دی. که چیرې ډېرې نمرې اخلي، څومره چې ډېرې نمرې اخلي دومره یو شخص ښه حالت کې دی. دا بیا په راتلونکي کې موږ وایو، خو اوس مې یوازې لږ تشریح وکوله. نور که بیخي له ځانه سره دا مطالعه هم نه کوي، کومه ستونزه نشته. دا په لوړو صنفونو کې ویل کېږي، زه یې هم په هماغه وخت کې بیا تفصیلي درته بحث پرې کوم. نو جی سی ایس ورته معلومه وو په ډیس ابیلیټی کې، نتوانی، چې څومره نتوانه ده یو شخص، ټکر یې کړی دی، څومره توان لري، د خبرو توان لري یا نه لري، هغه ګورو. د سترګو د کتلو توان لري یا نه لري، تر څنګ د بدن د غړو حرکات کولی شي یا نه شي کولی، لاسونو حرکات، د پښو حرکات، دا ګورو. دا په جی سی ایس کې معلومیږي. راځو شپږویشتمې صفحې ته. دغه ای ایکسپوژر یا لوڅونه دا وروستۍ توره دی، دا پیژنو په لنډ ډول، له هغې وروسته درس پای ته رسیږي. د ای بی سی ډی ای لیکنو څخه وروستۍ توره ای دی. ای معنی ایکسپوژر، ایکسپوژر لوڅونې ته وایي. لیکل شوی دی د ای بی سی ډی ای په کړنو کې وروستۍ مرحله ایکسپوژر مرحله ده، چې په دې مرحله کې د ناروغ هغه برخه خاراکیږي چې ستونزه ورته رسیدلې وي. د هډوکو ماتیدنه، د وینې بهیدنه او نور آفتونه کتل کیږي. ګورئ، په ای بی سی ډی کې وروستۍ مرحله اکسپوژر مرحله ده. په دې مرحله کې د ناروغ هغه برخه ښکاري چې ستونزه ورته رسیدلې وي. فرضاً موږ ناروغ لوڅوو، کالی ترې لرې کوو. په اکسپوژر کې له سر نه تر پښو پورې دغه ټول بدن کتل کیږي چې کوم ځای کې خو سوري نه وي رامنځته شوي، د پوستکي سوري، وینه بهیدنه نه وي، هډوکي ماتیدنه نه وي یا نور آفتونه نه وي، پوستکی سوځیدلی نه وي، دغه کتل کیږي. د سترګو په واسطه یو ناروغ په اخره کې ګورو، کله چې لومړنۍ درې مرستې وشي، یعنی آیروی هم وکتل شي، بریتنګ هم وکتل شي، سرکولیشن هم وکتل شي، ډیس ابیلیټی هم وکتل شي، نو بیا اکسپوژر کوو. اکسپوژر کې د سر نه تر پښو پورې ناروغ هغه ځای ځای لوڅوو، خو شرایطو ته په پام. ماشوم کولی شي ټول لوڅ کړی، او لویان هغه شرایط لري ځینې چې هغې ته په کتو به تاسې لوڅونه کوئ. فرضاً کومه ساحه چې ګورئ هغه ساحه بیرته پټوئ، نورې ساحې بیا ګورئ، نو په ترتیب سره دغه لوڅونه کیږي. ناروغ له سر نه تر پښو پورې کتل کیږي تر څو معلومه شي د بدن په کومه برخه کې خو زخمونه نه لري. فرضاً یو ځای کې یوه چاودنه شوې ده، په چاودنه کې د بم پرچې هغه مختلفو طرفونو ته هغه الوزي، یو نفر د بم د پرچو په واسطه زخمي شوی دی. نو ګورو چې په کومه ساحه کې دغه پرچې پکې دننه شوي دي، یعنی د دې لپاره د ټول بدن پلټنه کوو، څارنه یې کوو. نو دا د اکسپوژر مرحله ده. که چیرې کوم زیانونه وي یا وینه بهیدنه وي، وینه بهیدنه بندوو، اضافي ټوټې پرچې یا نور شیان په بدن کې خاخوي هغه لرې کوو، یا سوزیدنه رامنځته شوې وي، نو دا ټول څارو، یعنی دا تشخیصو. لاندې لیکل شوي تر دې ځایه د ای بی سی ډی ای کړنې تشریح شوې، کوم چې په عاجلو حالاتو کې د ناروغ سره ترسره کیږي. لاندې لیکل شوي د دې تورو خلاصه په لنډ ډول سره لیکم. خلاصه مو لنډه لیکلې ده، چپ طرف نه وایمه. ای منا مسوی مو لیکلې، آیروی ته وایي هوایی لار، بی بریتنگ ته وایي تنفسی لار، سی سرکولیشن ته وایي دوران، ڈی ڈس ابیلیٹی ته وایي نتونی، ای ایکسپوژر ته وایي لوڅونه. یعنی دغه لنډې معناګانې دي، خلاصامو یې کړې ده. ای د څه شي مخفف دی، آیروی ته وایي، بی د څه شي مخفف دی، بریتنگ ته وایي، سی د څه شي مخفف دی، سرکولیشن ته وایي، ڈی د څه شي مخفف دی، ڈس ابیلیٹی ته وایي، او ای د څه شي مخفف ته اکسپوژر ته وایي. هیله ده در سره یې زده کړئ، مهم درسونه دي او د دې پوښتنه ډیره کیږي. په عاجلو حالاتو کې تاسو نه ډاکټران پوښتنه کوي چې ای بی سی ډی کړنې څه ډول تشریح کیږي یا څه ډول ترسره کیږي، د ناروغ سره یې ترسره کړه. نو هیله ده زده به یې کړئ. لاندې جدول باندې وغږیدم، که یې زده کړئ ښه ده، که یې نشئ زده کولی هیڅ تشویش مه کوئ. راتلونکي درس کې دوهمي کتنه زده کوو. راځي ګرانو زده کوونکو، حاضری اخلم. تاسې ټول د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. نن ورځ زموږ اتلسمه درسي خپرونه ده. زموږ د حاضرۍ توری هغه وروستۍ توری، یعنی ای توری دی. نو تاسې د ای توری دغه دایره توره کړئ. هیله ده ټول به د ای توری دغه دایره توره کړئ او حاضری به ورکړئ. تر بل پروگرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. تر بیا ښه چاره.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ. او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.